په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوې دي. په روانه خبري غړې کې مو زه احمد الله کوربه يم. سلامونه او نیکې هیلې مې قبول کړئ. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد کریمه بلوچ د مړینې د پلټنو غوښتنې په باړه کې لا درک کړل شو. کسانو د کرونا وایرس په پاکستان او افغانستان پریوتونکو اثراتو او پاکستان کې په کورونو کې استعمالیدونکي ګیس پریشر کمیدو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به واوري. خو د هر څه ناول د دې ساعت خبرونه چې نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
د نړۍ سلګونه مدني فعالان د کریمه بلوچ د وژنې د پلټنو غوښتنه کوي. افغان چارواکي په فراه او هلمند کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژلو ادعا کوي او بې سرحده خبریالانو وایي افغانستان او پاکستان د خبریالانو لپاره د خطرناکو هیوادونو څخه. بشپړ خبرونه. د نړۍ سلګونو مدني فعالانو د کریمه بلوچ د مرګ په اړه د هر اړخیزو پلټنو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په هغه غوښتنلیک کې شوې چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په سلګونو مدني فعالانو پرې لاسلیک کړی. غوښتنلیک خبریال طه صدیق او د بشري حقونو فعالې ګلاله اسماعیل وړاندې کړی. ګلاله اسماعیل پرون مشال لډیو ته ویل پر دې غوښتنلیک کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د سیاستوالو، پخوانیو ډیپلوماټانو، خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو د لاسلیکونو راغونډولو لړۍ پیل کړې ده. د نوموړي په وینا هدف یې دا دی چې د کریمه بلوچ د مرګ د تحقیقاتو لپاره د کینیډا پر پولیسو فشار واچول شي. د بشري حقونو فعال کریمه بلوچ د کینیډا په ټورنټو کې د دسمبر په شلمه لا درک شو او یو ورځ وروسته یې مړی په یو سین کې وموندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیګلو بیانونو کې ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري. په شمالي وزیرستان کې نن څلور کسان وژل شوي دي. د پولیسو ځای مشر شفیع الله ګنډاپور وایي په موسکی کې د جایداد پر سر د تربورانو ترمنځ په لانجه کې ډزې شوي. په یاده پیښه کې یو کس ژوبل شوی هم دی. نوموړی وایي پولیسو مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. په قبایلي سیمو کې د جایداد پر سر د لانجو له وجې دا ډول پیښې مخکې هم مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له کبله درې شپېته نور کسان مړه شوي دي. د کورونا په اړه د معلوماتو خپرونکي رسمي وپاڼه لیکي تر اوسه له کووېډ 19 ناروغۍ نه د مړو شو شمېره 9992 ته رسېدلې ده. د وپاڼې په لیکنه په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې 1186 کسان نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه څه باندې 4,15,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي خو نږدې 90% ورڅخه جوړ شوي هم دي. افغان چارواکي په فراه او هلمند کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژلو ادعا کوي. ملي اردو وایي په فراه کې 12 وسلوال طالبان وژلي. د ظفر قلي اردو له خبر پاڼې سره سم دا طالبان هغه مال وژل شول چې غوښتل یې په ناردره ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د هلمند امنیتي چارواکي بیا په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د ودیر شو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلی دا ډول ادعا کوي. د هلمند د امنیه قومندانې ویان محمد زمان همدر د دې عملیاتو په اړه مشال لړیو ته ویل د ناوی ولسوالۍ اړوند کمربندي سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وشتنه وسلوال مخالفین وژل شوي او لستنه نور ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د بی پولو خبریالانو سازمان آر ایس ایف وایي افغانستان او پاکستان د رسنیو د کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په قطار کې دي. سازمان وایي سخ کال په ګرد نړۍ کې تر 500 پورې رسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. پاریس میشته سازمان نن په نوي رپورټ کې ویلي خبریالان قصدن وژل شوي ځکه چې هغوی د درغلیو، سازمان شوو جرمونو یا هم ماحولیاتي موضوعاتو باندې راپورونه جوړول. بی پولو خبریالان وایي سخ کال په نړۍ کې د وژلو شوو خبریالانو شمېره له تیر کال څخه کمه ده. تیر کال 500 کسان وژل شوی. سازمان وایي د دې وجه دا ده چې د کورونا وایرس له وجې خبریالان ساحو ته په کم شمېر کې تللي. سخ کال هم مکسیکو په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. هلته 8 خبریالان وژل شوي. په عراق کې شپږ خبریالانو خپل ژوند بایللی. په ایران کې د سری میاشتې ټولنه وایي په راتلونکو درې اونیو کې به د کورونا واکسینو 1.5 لاکھ خوراکونه ترلاسه کړي. کریم همتی پرون نیمه رسمي خبري اژانس تسنیم ته ویلي د فایزر او بایو انټیک جوړ شوي واکسین ورته په امریکا کې د میشتو بشري ډلو لخوا ورکول کیږي. د نوموړي په وینا دا واکسین به د صحت وزارت له لارښوونو سره سم ویشل کیږي. د ایران د مرکزي بانک مشر عبدالنصیر همتی هم تیره اونۍ ویلي چې امریکایي چارواکو ورته د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې کارکونکي کوواکس ټولنې څخه د واکسینو د اخیستو منظوري ورکړې ده. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په بیلابیلو هیوادونو کې میشتو په سلګونو مدني فعالانو د کریمه بلوچ د مړینې د پلټنو غوښتنه کړې. یو فعال وایي
د کریمه بلوچ ژوند ته خطرې موجود وي، اغې ته دمکیانې ملاو شوې. که خلک په جلا وطنی کې بل خبر په ازادۍ باندې نشي کولای، نو دا د فکر وړ خبره ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ خوای د باړې په غونډه کې د شپېتو زیاتو داسې کسانو نمونه ورکړل شوي چې خپلوان یې د لادرکۍ ادعا کوي.
تقریبا شپتنا پاسه دغه چې کوم ډیټا و هغه موږ راوخیستله. دغه خلک به اړه کې بدره کړي، موږ دغه فکر کوو چې خلک خیبر کې به دوی ډیر خلک هم بدره کړي.
د یخنۍ زیاتېدو سره په پاکستان کې خلک په کورونو کې د استعمالیدونکي ګیس د پریشر کمیدو شکایت کوي. او په ننګرهار کې کتاب پلورونکي وایي د کرونا دویمې څپې د کتاب په بازار هم بد اغېز کړی دی.
هغه محصلینو کوم به دا غیر تدریسي کتابونه اغستل، نو لکھو بازار به سره روانو، خو د کرونا په وجه باندې بازارونه بالکل په ټپه باندې ولاړ دي.
دا او ځنې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شي. مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د دې خبري غړې د لومړي رپورت طرف ته. یو اونۍ مخکې د کاناډا پر ټورنټو ښار کې د ایوي بلوچ فعالې کریمه بلوچ مړې وموندل شو. که څه هم پولیسو ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو لا یې هم مړې د هغې کورنۍ ته نه دی سپارلې، ځکه چې څېړنې یې بشپړې شوې نه دي. د کریمه بلوچ مرګ له دې عمله پوښتنې راپورته کړې چې څو میاشتې مخکې په سویډن کې یو بلوچ خبریال په همدغه شکل مړ شوی و. کریمه بلوچ د پاکستان پر فوج د نیوکو لپاره مشهوره وه او څو ځلې ویلیو چې ګواښونه ورته ورکل کیږي. پاکستانی چارواکو د کاناډا له پولیسو غوښتي چې د نوموړي د مرګ په اړه شوي تحقیقات دی وسره شریک کړي. په همدې حال کې په نړیواله کچه لاسلیک شوي یو غوښتنلیک پولیسو ته وریاده کړي چې د کریمه بلوچ د مرګ سیاسي اړخ باید له پامه ونه غورځول شي. تفصیل له بشیرګا خواوري.
بیلابیلو هیوادونو سلګونو مدني فعالانو د یو پیټیشن یا غوښتنلیک په لاسلیکولو سره د کریمه بلوچ د مرګ هر اړخیزې پلټنې غوښتې دي. د بشري حقونو فعاله کریمه بلوچ د کاناډا په ټورنټو کې د دسمبر په 16 لادرکه او یو ورځ پسې په یو سیند کې مړی وموندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیږلو بیانونو کې ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خدای نه دی ویلي چې هغه څنګه سیند ته ولوېده. خبریال طه صدیقی او د بشري حقونو فعالې ګلاله اسماعیل د کریمه بلوچ د مرګ د تحقیقاتو لپاره د کاناډا پر پولیسو د فشار اچولو په پار د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د سیاستوالو، پخوانیو ډیپلوماتانو، خبریالانو او د بشري حقونو فعالانو د لاسلیکونو راغونډولو کمپاین پیل کړی دی. تر اوسه پرې له 1100 څخه ډیرو خلکو لاسلیکونه کړي دي. ګلاله اسماعیل وایي کریمه د پاکستان پر فوج نیوکی کولې، په زور د بلوچانو د غیبولو د مخنیوي کوشش کاوه او څو ځلې له ګواښونو شکایت کړی و، نو ځکه یې باید د قتل امکان نادیده ونه نیول شي. هغې د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل
د کریمه بلوچ ژوند ته خطرې موجود وي. د چکلک کریمه بلوچ د جلا وطنی ژوند شروع کړ، هغې ته دمکیانې ملاو شوې چې که تا آواز اوچتول بس نه کړل، نو مونږ بس تا خاندان والو ته نقصان رسو. او بیا هم داسې وشو چې د هغې د ماما چې کم اوچت کړل شوی و، د هغې مسخ شده لاش ملاو شو. ډېر خلک دا شنتې دي چې هغې ته په خپل ملک کې ژوند ګراني. نو که خلک په جلا وطنی کې او په بهر ملکونو کې هم ناست خپل خبر په ازادۍ باندې نشي کولی، او دا یارې ورته چې مونږ خبره کوو، نو مونږ دلته هم وجلې کېدلی شو، یا زمونږ کور والا چې کم په ملکونو کې دي خپل ملکونو کې، هغه هم وجلې کېدلی شي. نو دا چې کم ده، نو ډېر د فکر وړ خبره ده. مونږ چې کوم دا دسخط اغستې دي، دا به مونږ اقوام متحده ته هم لیږو دا سټیټمنټ، دا به مونږ د کینیډي پرایم منسټر ته، دا چې کوم فارن منسټر دی، چې کوم هوم منسټری ده، هغې ته به هم لیږو، د ټورانټو پولیس ته به هم لیږو، ځکه چې زمونږ مقصد هم دا دی چې هغې ته دا احساس ورکړو چې دا د یو سیاسي نیچر کیس دی، او ځکه دې کې یو تھورو فیر انویسټیګیشن ډېر زیات ضروری دی.
و دېرش کلنه کریمه بلوچ د بلوچستان وه. هغې د زده کړو په مهال د بلوچ زده کوونکو د تنظیم بی ایس او آزاد له لارې خپل سیاست پیل کړ. د دې تنظیم د مشر په توګه یې نږدې هر جلسه تنظیموله. هغې په مظاهرو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه تورنول چې په زرګونو بلوڅ ځوانان یې غیب کړي چې د ډیرو هغو خراب شوي مړي موندل شوي دي. د 2019 کال په اپریل کې د یوې خبري غونډې په مهال د پاکستاني پوځ ویان آصف غفور په زور د خلکو غیبولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې په جنگ او مینه کې هر څه جواز لري، خو هغه زیاته کړې وه چې اکثره غیب کړي شوي کسان وسلوال دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د غیب کړي شوو کسانو د مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. په بلوچستان کې ځینې وسلوالې ډلې له پاکستان د آزادۍ اخیستو لپاره پر امنیتي سرتیرو حملې کوي، خو کریمي بلوچ د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد د لارې د مظاهرو په کولو سره مبارزه کوله.
مې یو سټوډنټ اورګنایزیشن سره بلونګ کړتی هم، وہی اجتماعي خبرین وہی.
کله چې په بلوچستان کې د کریمي بلوچ ژوند سخت شو، نو په 2015 کال کې د کینیډا ټورنټو ته په سیاسي پناه پسې لاړه، خو هلته تر 15 کاله ژوند کول وروسته په داسې توګه مړه شوه چې ډېرو ته یې پوښتنې راولاړې کړې. د دسمبر په 2 په دغه ښار کې د پاکستان کونسلیټ په یوه خبر پاڼه کې د کینیډا پر حکومت غږ وکړل چې د کرمی بلوچ د مړینې علت دې روښانه کړي. د بلوچستان وزیر اعلی یوې سلاکارې بشرا رند هم د دسمبر په 3 مشال ریډیو ته ورته خبره وکړه او وی ویل
په وفاقي کچا دا شوې چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت د کینیډا چارواکو ته یو لیک لیکلی چې د کریمي بلوچ په مرګ کې ممکنه ملوث کس ته سزا ورکړي. زما د معلوماتو تر مخه 2 مشکوک کسان نیول شوي هم دي.
خود ټورنټو پولیس د کرمی بلوچ د مرګ په تړاو د چا نیول نه تاییدوي. د دغو پولیسو د رسنیو سره د اړیکو یو افسر ډیوډ هاپکنسن د دسمبر په 20 مشال ریډیو ته وویل چې هیڅوک نه دی گرفتار شوی. نوموړی د اواز ریکارډولو اجازت نه درلود، خو د ایمیل له لارې زیاته کړه چې د کرمی بلوچ د مرګ په تړاو ټول اړخونه څېړلي او که نور شواهد هم مخې ته راشي له پامه به یې ونه غورځوي. خود کریمی بلوچ میړه حمال بلوچ وایي پولیس باید سمې څېړنې وکړي. هغه د دسمبر په 20 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دی وایي پولیسو چې کوم تحقیقات کړي موږ له هغو مطمئنه نه یو. دوی څنګه په 2 ساعتونو کې دې نتیجې ته ورسېدل چې د کریمی مرګ جرمي اړخ نه لري؟ موږ داسې تحقیقات غواړو چې زموږ کورنۍ او ټول بلوچ قام پرې مطمئنه وي. د کریمی بلوچ په شان د 2000 کال په مئی میاشت کې د یو بل بلوچ فعال ساجد حسین مړی هم په سیند کې موندل شوی و. حسین خبریال و او په سویډن کې اوسېده. پولیسو د هغه په مرګ کې جرمي اړخ نه دی رد کړی، خو تر اوسه پورې په دې تړاو څوک نه دی نیولی.
د بشیر ګواخ رپورټ مې واورېدو چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشتو په سلګونو مدني فعالانو د کریمه بلوچ د مړینې د پلټنو غوښتنې په اړه و. راځو د یو بل رپورټ طرف ته. د لادرک کړل شوو کسانو د موندلو فعال علمزیب مسید وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د باړې په غونډه کې تر 80 زیاتو داسې کسانو نمونه ورکړل شوي چې خپلوان یې لادرکې ادا کوي. غورځنګ دا جلسه د دسمبر په 20 نیټه وکړه چې پکې د لادرکه کسانو خپلوانو هم ګډون کړی و. د بشري حقونو سازمانونو د اورکړل شوو کسانو ستونزه د بشري حقونو له پلوه د پاکستان تر ټولو مهمه موضوع ګڼي. د پاکستان پر فوج د خلکو د لادرکه کولو تور پوري شوی، خو هغوی تل دا تورونه رد کړي دي. حکومت په دې اړه یو تحقیقاتي کمیشن هم جوړ کړی دی چې وایي په دې اړه یې زیاتره پیښې حل کړي دي. نور معلومات د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو جلسو په شان د باړې په غونډه کې هم هغو کسانو ګډون وکړ چې دا کوي چې خپلوان یې لادرکه دي. دوی په لاسونو کې د ورکو کسانو تصویرونه نیولي ول. د پښتنو په سیمو کې د ترګریز جګړې پر مهال د لادرکه کړل شوو کسانو موندل او عدالت ته حاضرول د پښتون ژغورنې غورځنګ له مهمو غوښتنو څخه یو ده. په نږدې هر جلسه کې د غورځنګ مخکښ عالمزیب مسعود په ځانګړې توګه له دغو کسانو سره ویني او معلومات راغونډوي. نوموړی د دسمبر پر 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د باړې په جلسه کې تر 80 زیاتو کسانو نمونه ورسره درکړل چې دوی په وینا دا لادرکه دي.
تقریبا 80 پاسه چې کوم دغه چې کوم ډیټا وو هغه موږ راواخیستله. دغه خلیب باړه کې نندره بدره کړل. موږ دغه فکر کوو چې خلیب خیبر کې به زه ښه ډېر خلک ویل ولې دغه چې لنډې کوتل دی یا دولې چې مخکې د ترخمه پریزې او یا مقصد په چې کوم میدان تیرا یا دوی ډېر خلک هم بدره کړي. نو زه فکر کوم چې کچېرې دلته 80 ډېر کسان لاپته کېدای شي، دا خو هم هغه چې هلته راغلي وو نو ډېر خلک به داسې وي چې بدره کوي.
په دوی کې یو هم احسان ګل دی چې له عالمزیب مسجد سره د خپل پلار د لادرکۍ معلومات درج کړي دي. هغه د دسمبر په 28 نیټه مشال ایډیټول چې شپږ شپېته کلن پلار خانم الله د 2019 کال د جولای پر 9 نیټه په علي مسجد کې له خپل کوره یوړل شو.
وی مت دا پته ده چې هغه کومه لوکل انتظامیه واغه سابقه فاټه واغه وخت کې هغه خصادار ورسره راغلل د چک پوسټ نه موبایل گاډي و ورسره هغه سره خپل دوا گاډي وو ساده کپړو کې وو کور لره نه وته لغه نه مونږ ته پوسو کو هغه وی چې تاسو ولې سه بده مونږ سره درومي نو بیا خصادار مونږ یې جنو هغه کوم وخت کې پولیس ورته ویل شي هغه راغلل د خو سرګند خبره بیا سهار په خل غټ لوکل اخبار کې د لکای پاغه کې بیان راغو چې یې کای جی دی کور وړی دی او نه معلوم علاقې ته لګلې دی چې پته نه دی اوس دوی په لپټه کمیشن کې دا خبره کوي چې دی موږ ته پته نشته موږ نه دی وړی.
احسان ګل زیاتوي چې په تیرو شاوخوا څلور نیم کلونو کې د فوج او حکومت له یو شمېر چارواکو سره لیدلی خو د ډاډ ورکولو باوجود یې د پلار درک نه دی لګېدلی. په حکومتي کچه د احسان ګل د دې ادعا او تورونو تصدیق ونسو. هغه وایي چې د لادرک کسانو کمیشن سره هم د خپل پلار د لادرکۍ رپورټ درج کړی دی. یو دیرش کلن احسان ګل له اسلامیک یونیورسټي اسلام آباد درس ویلی او دا مهال د پېښور زرعي یونیورسټي څخه ایم فیل کوي خو وایي ملګری په نوکری پسې ګرځي او دای د ورک پلار په موندلو پسې.
لکه یو خو روزانه مړی دی مونږ د پاره یو کس چې مړ شي بس مړ شي مونږ روزانه مړی نشته او ویر شته دی ځکه پېښور ته راوځم که بل چرته ځم واپس کېږم نو د مانه په کور کې تپوس کېږي چې د والد صاحب دې څه وشول بیا خلک رانه تپوس کوي هغه راته بار بار تازه کوي. دومره یې متاثره کړی دی چې اوس مونږ په پلار باندې پیسې یا معاملات دي هغوی خلک مونږ له راضي دي مونږ په چا باندې مونږ ته هېڅ پته نه لګېږي. معاشي خو یې مکمل تباه کړي یو ذهني مکمل تباه کړو مونږ چې بس صرف یی مونږ ته جرم خود لشي صرف ملاقات هم شي نو د هیڅ مکیږي هغه نه پستې چې څه سزا وي هغه ورکړي شي چې کوم شی به ثبوت شي.
د سوات او قبایلی سیمو په څیر په خیبر ضلع کې هم د ترګریزې جګړې پر مهال وسلوال تنظیمونه فعال ول چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. د فوج او وسلوالو ترمنځ نشته پر مهال په لکونو خلک به کور سوي کورونه ویجاړ او ګڼ شمېر لسی خلک یا خو وژل سوي یا لادرکه سوي دي. پښتون ژغورنې غورزنګ او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د پاکستان په استخباراتي او امنیتي ادارو تور پورې کوي چې د دوی په وینا د خلکو په لادرکه کولو کې لاس لري خو فوج او حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. حکومت په دې اړه د سپریم کورټ په حکم د لادرکه کسانو یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی دی. کمیشن د نومبر پر 14 نیټه مشال ایډو تشمیرې ورکړي وي چې په وینا د اکتوبر تر 1.5 نیټو پورې ورسره د 6,101 لادرکه کسانو نمونه درجول چې پکې د 4,048 کسانو کیسونه حل شوي او ډېر پکې عدالتونو ته حاضر کړل شوي دي. خو عالمزیب مسجد وایي چې اوس هم له دوی سره له پښتني سیمې څخه له ادا سره سم د لادرکه 3,500 کسانو نمونه ثبت دي. البته د ده په خبره په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې 1,500 ورک کسان خپل کورونو ته ستانه شوي هم دي.
د عبدالحی کاکل رپورٹ مواردو چې په خیبر پختونخوا کې د لادرک کسانو په اړه باندې وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ویډیو اوري له پاکستان وروسته زو کابل ته. په کابل کې د هدفي وژینو لډېرو وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دغه ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د نفوسو په تناسب د دې ښار د پولیسو شمیر ډیر کم دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وژنو ولسمشر اشرف غنی هم اندېښنه ښکاره کړې او وی ویل چې د دغو حملو هدف د ځوان نسل د روحي مړاوي کول دي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله د هغو د روحي خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څکم دوه میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي رادیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول څلور خبریالان او د مدني ټولنې څو فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل.
هدف از بین بردن ثبات است.
هدف د ثبات لمنځ وړل دي، هدف د اعتماد لمنځ وړل دي، هدف زموږ د ځوان نسل نه هیلي کول دي، او د ټولو مشرانو او پتیرا بیا زموږ د ښځو مایوس کول دي،
مخصوصا زنای.
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنیو لاسنیوی وکوي او خواخوږي ورسره وشي. ښاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دغو قتلونو عاملان کشف او ونیسي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د هدفي وشنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي، ټاکل شوې ده چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر دوه برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړې ده چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد یا شمېر د زیاتوالي لپاره میکانیزم له مخې اجراءات وشي، تر څو نه یوازې هدفي وژنې بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافي بشري قوت پولیس ولري چې د کابل خاریان ورسره مخ دي او په کابل کې د نظم، امنیت او د غراس د ښې حکومتوالۍ او ثبات مخ ته خنډونه جوړیږي.
ښاغلی مراد دا هم وویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوې چې د کابل ښار نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی او د نفوس شمېر ته په کتو د دغه ښار د پولیسو شمېر د نړۍ تر بل هر ښار لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیره بیا ښځینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر شمېر ښځینه ژورنالیستانې اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا واړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
اوریدونکو مشال ویډیو او ری تاسو ورزو یو بل رپورت طرف ته. په پاکستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا ابټاباد خار کې د کرونا وایرس ناروغي د مثبتو کیسونو تناسب د پاکستان د نورو برخو نه سیوا دی. د تازه حکومتي شمیرو له مخې دغه کچ اوس تر 25% هم زیات شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د برتانیا په ګډون د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د دې ناروغۍ نوې بڼه هم موندل شوې ده. په عین وخت کې له برتانیا څخه په لسګونو کسان خیبر پختونخوا ته ستانه شوي او هلته یې اندېښنې را پورته کړې دي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري.
په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې لخوا د کرونا وبا لپاره ټاکل شوی ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د دسمبر په 28 وویل چې د برتانیې نه خیبر پختونخوا ته په 13 ورځو کې خوشا لس کم سل کسان راغلي چې پکې د 10 کسانو د کرونا ټیسټونه شوي او د 2 پکې ټیسټونه مثبت راغلي دي او د ځینو ټیسټونو نتیجې لا نه دي راغلي او دغه کسان او دوی چې چا سره ملو شوي دي هغه ټول یې قرنطینه کې اچولې دي.
مثبت
راغلی دی دا کرونا هماغه نوې قسم یا شکل دی او کنه نو نوموړی وای
موږ اسلام آباد کې NIH لیب دی ته لګل دي چې ال دی جینیټک سیکوینسینګ وکړي چې دا زمونږ ملک کې کوم وایرس موجود دی دا هغه وایرس دی خدا چې کوم انګلند راغلی دا هغه وایرس دی نو وری دا نه کې دي چې دی په لار باندې انفیکټ شي وي په پی خور کې انفیکټ شي وي نو دا وایرس پته به موږ ان شاء الله دا NIH پرې کوي.
بل خو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د کرونا د سار ادارې NCOC لخوا د دسمبر په 28 جاری شوی شمیره تر مخه ټول پاکستان کې د کرونا مثبت کیسونو تناسب خوشا 15% دی، ولې د خیبر پختونخوا ابټاباد خار کې په ټول پاکستان کې د ټولو زیات 25% نه هم دا شرحه سیوا ده او دې نه وړاندې هم په ابټاباد خار کې دا 30% نه هم اوړېدلې وو. د دې وجه صدا نو ډاکټر اکرام الله خان جاتوي چې شمالي علاقه جاتو ته کم سیلګریزي نو په ابټاباد خار کې خامخا اساریږي او بل د اولس لخوا هم احتیاط ډیر کم شوی دی.
یو خدای چې یخنې دي ان وینټیلیټډ کمرې دي چې هوا پکې ډیره چلنه کوي دي یخنې د نوار سړې کړکې په دغم باندې لیټرې لګو په چوک چوک مرسي او خپل احتیاط چې کومه سوتی دي ماسک چول د اوایډ کولو د هوډ په وجود مزه نو هغه هم دا چې زما نه چې چور کې دا غورې مورې شو شو دي زمونږ نه نو کوم خلک چې هغه د دې اغي په اعتماد کې ورومنه ستې راځي دا سی پی پی نو دې خلک روان دي او هغه ځین د ورځې نه چې غلې ته لاړ شي ټکې نه ته لاړ شي د هزار ډیویژن چې دی دا نن سبا زمونږ هاید کې دي.
دا کرونا پاړه د سرکاري شمیرې ورکونکو ویپاڼې تر مخه د دسمبر 28 نیټې پورې په خیبر پختونخوا کې 50,000 او 1400 سیوا د کرونا مثبت کیسونه رپورټ شوي دي چې په کې 1400 او 9 مړه شوي او 1500 نه سیوا کسان واپس روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ویډیو اوري. د یخنۍ د زیاتېدو سره سم په پاکستان کې خلک شکایت کوي چې یو خوا په کورونو کې استعمالیدونکي ګیس پریشر کم شوی دی، نو بلې خوا ته په بازارونو کې د سلندرو یا ډبو ګیس نرخ زیات شوی دی چې له وجې مشکلات یو په دوه شوي دي. د ګیس او پټرولو وفاقي وزیر تیره میاشت ویلي ول چې سخت کال به په ژمي کې د ګیس بحران یا کمښت زیات وي، خو دوی کوشش کوي چې دغه کمی پوره کولو لپاره له بهره ګیس راوغواړي. نور تفصیل شانواز ترکزی درکوي.
د یخنۍ د زیاتېدو سره سم د سوځېدو ګیس بیه هم لوړې شوې او هغه ګیس چې په پیپونو کې خلکو خپل کورونو او یا روزګار ځایونو ته لګولې، پرشر او یا دباوې ډېر کم شوې. د شوقدر علي خان نومیتن هم خپل کور ته د ګیس کنکشن او یا پایپ لګولې، خو دی شکایت کوي چې د څو ورځو راهیسې پر دوی پوره پخلی نه دی کړی.
کم چې د استعمال د وخت ټیم یې کنه په هغې کې نه وي او په هغې کې اکثر مونږ بیا د پخلی یا په خشاک کوو او یا خپل هغه د کور سلندر چې په 140-150 روپۍ کیلو کیږي هغه راډک کو پاغه باندې غا پخلی کو بلونه هم د سر راضی کنه چې هغه واقع کې 13 میاش تقریبا چې 1100-1200 روپۍ موږ سره غلې وکنه او پرشر بیخی نو.
د اویل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټی یا هغه دره چې تیل او ګیس ته استعمال او د تقسیم لپاره جوړه ده، په وینا د کال 2012 پورې په پاکستان 3.2 بلین کیوبیک فوټه ګیس پیدا کاوه. وروسته دغه پیداوار کم شو چې وجه پیداواری یونټو باندې خرڅونه کمیدل او ځینې نور اعلان جیوي. ډیرو رسنیو د حکومت لخوا لیکلي چې په 2015 کې بیا د ګیس پیداوار ډیر کم شو او غوښتنه زیاته شوه. د ګیس استعمالونکو په وینا چې هر کله د ګیس غوښتنه زیاته شي بیا یې لوړه شي. جهانگیر خان هم د شوقدر وسیدونکو دی او د وویل
دا غټ سلندر را لراکی مخکې خواردان په 1500 اوس په 1850 روپۍ دی. میش کې مونږ یو سلندر ډکو او بس ختمیږي. عام د سې کو چې گزاره وسکو کنه چې پخلی په هم د سې خشاکه مو استعمال وو دا گیسم ډکو نو میش پس مونږ دا یو سلندر کېږي 1850 روپۍ رانالي.
د سمانو می یو نجی ټلویزیون چینل دی رپورت تر مخه په کال 2013 او 2019 کې 9.8 میلیونه خلکو ګیس استعمالاوه چې په دوی کې 38% په پیداواری برخه کې، کورونو کې 22%، زراعت برخه کې 14% او دا شان په نور برخه کې هم لږه کم ګیس استعمالېده. خو بیا ډیر خلک داسې هم دي چې ګیس نه استعمالوي خو بیا هم چې کله ګیس کم شي یا یې بیا زیاته شي دوی ته خشاک په ګرانه بیا ملاويږي، ځکه د هر سوځېدونکو سیس غوښتنه زیاته شي. نعیم خان نه خو په کور کې د ګیس پایپ لګولې دی او نه د ګیس سلندر او یا د ګیس ډبې لري، خو وای چې خشاک هم په ژمي کې ګران شوی.
یره چې د مونږ د بانډو علاقې د بازار نه لګ بارې مې بخر حال مونږ خشاک استعمالو او خشاک مخکې په 350 او اوس 2500 روپۍ دی. من اولن کې چې شین ملاویږي اوس ملاویږم د ډیر پریشان او ډیر مشکلات تراته.
د انګریزي ورځپاڼې ډان د خبر تر مخه د پاکستان د پټرول او ګیس وفاقي وزیر سږ کال د اکتوبر په 10 ویلو چې په ټول ملک کې به د ګیس ډیر کموخت راځي او دا به هغه ورځو کې زیات وي چې موسم په یخې دوشي. د ویلو چې کموخت په ځکه هم زیاتېږي چې پیداوار کم دی او غوښتنه به زیاته وي، خو حکومت بیا ویلو چې دوی به د ګیس د غوښتنې سره سم کوشش کوي چې له بهر ګیس راوغواړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. کیدونکو دی نجیب امیر په سټوډیو کې موجود دی د دې وخت مهم خبرونه لنډیز چې کوم دی هغه به ته وړاندې کړي.
نړۍ سلګونو مدني فعالانو د کریمي بلوچ د مرګ په اړه د هر اړخیزو پلټنو غوښتنه کړې. دا غوښتنه په هغه غوښتنلیک کې شوې چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په سلګونو مدني فعالانو پرې لاسلیک کړی. غوښتنلیک خبریال طه صدیق او د بشري حقونو فعال ګلاله اسماعیل وړاندې کړی. د بشري حقونو فعال کریمه بلوچ د کاناډا په ټورنټو کې د دسمبر په 21 مړه موندل شوې وه. د پاکستان مذهبي چارو وزیر وای هیواد د افغانستان د پرمختګ ملاتړ ته دوام ورکوي. نورالحق قادری د سرګندونې نن په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر نجیب الله علی خیل سره د لیدو پر مهال کړي. رادیو پاکستان لیک کې افغان سفیر له پاکستان مننه کړې چې په تورخم کې افغان سوداګر او مسافر ته اضافي سهولتونه برابر کړي. په شمالي وزیرستان کې نن څلور کسان وژل شوي دي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وایي په موسکی کې د جایداد پر سر د تربورانو ترمنځ په لانجه کې ډزې شوې. په یاده پیښه کې یو کس ژوبل شوی هم دی. افغان چارواکي په فراه او هلمند کې د ګڼ شمېر طالبانو د وژلو ادعا کوي. ملي اردو وایي په فراه کې 12 وسلوال طالبان وژلي. د هلمند امنیتي چارواکي بیا په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه سندې ویلي. د بی پوله خبریالانو سازمان RSF وای افغانستان او پاکستان د رسنیو د کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په قطار کې. سازمان وای سخ کال په ګردنړۍ کې تر 500 پورې رسنیو سره تړلې کسان وژل شوي. تیر کال د شمیره 350 وه. او په ایران کې د سری میاشتې ټولنې مشر وای په راتلونکو درې اونیو کې به د کورونا واکسینو 1.5 لک خوراکونه ترلاسه کړي. کریم همتی پر نیمه رسمي خبري اژانس تسلیم ته ویلي فایزر او بایو ان ټیک جوړ شوي واکسین ورته په امریکا کې د میشتو بشري ډلو لخوا ورکول کیږي.
لن خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. راځو د یو نړیوال ریپورت طرف ته. د ایران د هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به په راتلونکو دریو میاشتو کې د کرونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمنی بایو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی دی چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. زموږ همکار اسمت ساروان نور حال درکوي.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کرونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو شلو ورځو پورې به د کرونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وایي په امریکا کې به یو شمېر خیر غوښتونکي تر 150,000 ډوزه واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسلیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوی واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د دې تر مشرۍ لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1,000,000 ډوزه واکسین رانیسي. تېره اونۍ د ایران مرکزی بانک وویل چې له امریکایي چارواکو څخه د کورونا واکسین د رانیولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشرۍ لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایرانی چارواکو پخوا ویلي و چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی. له کوواکس څخه د واکسین د رانیولو لپاره د نړۍ 150 هیوادونه نمونه ثبت کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمی موافقې ووت او پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوې، خو له ایراني بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د کورونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1,200,000 ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 15,500 مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته شویو او ورڅخه د مړو شوو شمیر شاید هغه څه دوه برابره وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
اوریدونکو مشال ویډیو اورید اسمت ساروان رپورٹ مو اورید چې د ایران د الهال احمر ټولنې ویلي هیواد ته به پراتلونکو دریو میاشت کې د کرونا وایرس واکسین ورسیږي. ورزو جلال آباد ته د یو بل رپورٹ دراورو. په ننګرهار کې کتاب پلورونکي وایي د کرونا د دویمې څپې د خپرېدو د مخنیوي په موخه چې دولتي او شخصي پوهنتونونه رخصت شوي په کتاب بازار یې بد اغېز کړی دی. دوی وایي چې د نورو ذوقي کتابونو خرڅ خو له پخوانه کمرنګې و، خو کله نه چې پوهنتونونه رخصت شوي د تدریسي او مسلکي کتابونو بازار ورسره هم په ټپه ودرېدلی دی. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
په ننګرهار کې کتاب پلورونکي وایي لکه لنه چې د کورونا د دویمې څپې د خپرېدو د مخنیوي په موخه دولتي او شخصي پوهنتونونه رخصت شوي د کتاب پلورنې بازار ورسره کمرنګې شوی دی. په جلال آباد کې مومند کتاب خپرندویه ټولنه له اوږدو کلونو راهیسې پر ادبي، علمي او کلتوري کتابونو سربیره د پوهنتونونو د نصاب ډول ډول مسلکي او علمي کتابونه هم خپروي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي کتاب بازار د کورونا لومړۍ څپې هم ځپلی و، خو اوس چې د دویمې څپې له وجې پوهنتونونه رخصت شوي دي په کتاب بازار یې بده اغیزه کړې ده.
د مسلکی کتابونو یعنی تدریسی کتابونو زیات محصلین هغه ټول خپل خپل کورونو یا لری ولایتونو هغه لاړل. نو هغه مسلکی کتابونه خو د سی وای چې موږ په هغه تیر کرونا کې چاپ کړی موږ سره ګودامونو کې سٹور و سم به چاپ موږ ځا پانتونو به فعال شو. نو کتابونو مرتبه هغه چاپ تلګری چاپ نرابل کتابونه چونکی دا دویم صفه شروع شوله. نو هغه ساړه خو دا سپګ میش پراتی دا سٹور کې بل سپګ میش پس په بیس سیمسټر شروع کیږي. هغه محصلینو کوم به دا غیر تدریسی کتابونه غستل نو لکھو بازار بو سره روانو. خود کرونا په وجه باندې بازارونه بالکل پټه په باندې ولاړ دي.
په جلال آباد کې د ختیځ خبرندوی ټولنې مسول انعام الله ناصری وایي نه یوازې د پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو په رخصتي دو سره کتاب اخیستونکي کم شوي، بلکې ټولنیزو شبکو یې هم کاروبار ته زیان اړولې دي.
پنیرار پنتون کې تقریبا 13000 پورې ماسلین دي. په دې کې نیمه برخه د نور ولایتونو هغه ټول ماسلین لاړ په ولایتونو ته. نو دلته خامخا غرش چې مخ کې د ماسلینو د عام لوستون کې نو هغه نشته، ځکه کوم دغه ماسلین دي چې عام کتاب مخلي او تدریسي کتاب مخلي، او کوم چې عام لوستون کې دغه ډیر کم دي، او کوم چې کم دي هغه بس چې هغه موږ ټولنیزو رسنیو وغست.
د ننګرهار کتاب پلورونکو وایي نه یوازې دا چې پر ماسلینو کتابونه پلورل، بلکې له نورو ولایتونو څخه به هم کتاب پلورونکي ننګرهار ته راتلل او له دوی به یې په زرګونو کتابونه پیرل. خو د کورونا د دویمې څپې د خپرېدو له ویرې له نورو ولایتونو څخه هم کتاب پلورونکي په کتابونو پسې ناراضي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اورئ. د جلال آباد وروسته ورزو سواد ته د جمی له پیل سره سم د سواد سلامپور کلی د لاس جوړ کړی شو شالونو خرڅ زیات شوی دی. د ملک له بیلابیلو سیمو سیلانیان د دې شالونو او څادرو اخستو لپاره هلته ورځي. د سلامپور په زرګونو خلک له دې کاروبار سره تړلی دي. دوی خوشاله دي چې کاروبار یې وده کړی ده. د مشال ویډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري. راځي چې وایو.
د سوات مرکزی خار بینګوري نه 14 کیلومتره لري د سلامپور کلی چې 3000 آبادی لري. 90% خلک د لاسو جوړ شوي شالونو کاروبار سره په سنه سره ډول تړلي دي. د سلامپور شالونو کاریګر وای چې دا هنر د زرګونو کالو راسي دوی ته پاتې شوی دی. د شالونو جوړولو په کډای ناس یو زلمه روح الامین وای چې کله په خبت پوه شوی دی د کسب کوي.
دا وړی چې د ګډو ناسله او اتار شي د چاینا او آسٹریلیا دا غزی ناراضی او دل کې مونږه دینه صادر او شالونه جوړو. نو دا خلک ډیر زیات خوښي، بلکې د یو علاقو خلک چې نو هغه دینه ډیر زیات متاثر دي او ډیر زیات خوخی او د دې څنګه ډیر زیات کار روزګار کیږي.
یو بل تن ابراهیم جان وای چې تر شلو کالو راسی شالونه جوړوي، وړاندې به شړلې شړای او صادره جوړولې، اوس د خزو لپاره د ګلکاری شالونه جوړوي.
دا زه چې اوس کم راغون دا باد تر شالونه دی دا ډیر مهنګا دی. خ سازر رغی نو پورس کې دو سازر رغیږي چې په صحیح طریقې رغی او مطلب ځان پہ کړی اپل یو سر ته ګولنه بل سر ته ګولنه او دا شالونه چې رغی نو په دې کې چې د ګوتو ګولنو کې دوه رغیږي چې ساده رغی نو درې رغیږي. نو زه د خپل ساده رغوم نو په دې کې ماته اووه نیم سو روپۍ مزدوري پاتې کیږي او سار په اته بجې باندې مونږ مزدوری لره وځو. ماښام د پنځو بجو پورې مونږ دا خپله مزدوري کوو او محنت غواړي، بغیر محنت نه کیږي، محنت پکې ډیر دی. لکه چې یخنی او دا د ګوتو ګولنه چې په سار کې اړه نو ډیر زیات یخي نو مونږ لکه په تکلیف سره کوو.
د سلامپور په بازار کې یو شمیر دوکانونو کې ځایی د لاس جوړ شالونه خرڅیږي. دوکانداران وایي چې خپلې کارخانه لري، د ګرمۍ په موسم کې مالونه جمع کړي او بیا د یخنۍ په موسم کې په توک او پرچون خرڅوي. د کې اساق نوبتن وایي
مونږ اکثر دومره زیات ستړي شو چې لکه مطلب مونږ چې دون ټایم پکې ملو شو چې تزان لري پکې چه وس کړې ډوړې وخړې نو خبره ده زم کار مر الحمدلله دې زه ښه ټیک ټاک روان دي. ته وس چې نن سبا کم خرڅې کنو دوانه جنټس او لیډیز دې دوانو خب مطلب مارکیټ کې ښه روان دي، لکه خب برابر لکه پلل خو سیزن دی په ګرمۍ کې خو بیا مونږ راغو بیا سیب جمع کو او دې ورځو کې خرڅو نو وس خو جو تقریبا سیزن ورورو ختمې دوه لده هول سیل پرچون کو خلک راضي میلمانه ډیر راضي او ټوک چې کمی سات دی نو هغه وس لوکټه چې دا بار میاش ختم شي نو زموږ بیا کار مار لوکټه مونږ بیا ورورو جمعي لګ د غور کوټه مور کوه.
د سلامپور په بازار کې سره د ملګرو د ټوکو سوداګر پیزان چې د پنجاب لاهور اوسیدونکي دي وایي چې دوی هم اراده لري په لاهور کې د سوات سلامپور شالونو خرڅولو کاروبار شروع کړي.
شالز مې پهلې ઘરوالوں کے لیے لے کے گیا ہوں آج سے کوئی سال پہلے کی بات ہے. تو بڑی اچھی
دی زینہ یو کال وڑان دی مخپل کو ودانیلا شال وڑے ہو
پھٹیر خدے
گرم دے اگر لاہور دے وڑے دے کتا سو دغ رنگا شال پر لاہور کے اخلے کتا سو تبا 2000 روپے ملاوی گی دل دا بتا سو تا 2000 3000 یا 3000 روپے ملاو شی نو لدی وجی من دہا غزینہ دل ترازو ډیر ښه کوالټي والا دی. ملک ته بهر هم ځي، د پاکستان زر مبادله زیاتوي.
اچھی چیز ہے فورن میں جاتی ہے پاکستان کی کونے میں پاور بڑھ رہی ہے.
د سلامپور شالونو هنرمندان او کاروبار کوونکي وای چې دوی هر کال د اربون روپو د شالونو کاروبار کوي او دغه لپاره حکومت دوی سره د تربیت برستي کوي، خو په نړیوال کچ د سلامپور شالونو خرڅولو کې دوی سره برستي د نش برابر دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
تاسو مشال ویډیو او ری د سوات وروسته ورزو خوستا. د افغانستان په خوست ښار کې اوس مهال د ملک د نورو ښارونو په شان یو شمیر عصري چایخانه جوړی شوې چې خلک پکې د چای سکلو ترڅنګ بندارونه او دمې کوي. د خوست اوسیدونکو وایي ل په خوا د شودو چای خواږه خواړو او د بندار ځایونه په دې سیمو کې وو، خو په ښار کې اوس په رواجی دودی. نجیب الله الوخیل د ښار دا ډول یو نوی چایخانه ته ورغلی او دا رپورټ یې ورباندې تیار کړی.
لپخوا په خوس خار کې د سړک په غاړه او پوړو دوکانونو کې د چای څښلو ځایونه وو. خو د هوا د سترو خارونو په شان چایخانه چې د جمع دمی او بندر مناسب ځای ولري نوی او اوس په دې خار کې قرار قرار په جوړی دودی. په خوس خار کې دا ډول نوی چایخانه چې صنعت مناسب چاپیریال لري او د نظافت یم خیال ساتل کیږي، خلک ورته د فکری او جسمانی دمی خپل ملګرو او دوستانو سره د جمع او افکارو د تبادلې لپاره ورزي. د نصیر الله حب زپونوم یو خوستای ځوان چې په یو خونیز مرکز کې زده کړې کوي مشال رادیو ته وایي.
کوس کې دغه چې خنه یو وخت د ملګرو سره زاد د شوای مو کړه چې مون کورس فارغ کړ نو راست ارسو کورس مام وخت دا څو غیز وخت ده ورسته چې روشو کورس یو کړه شدې چای وچ کو پرام دماغ ریفریش ډیر خان تنو خلو سره د ملګرو د شپې ګندې ولونه مر سره وي او دلته په یو ځای چای چکو دغه چې خنه څومره چوخه یې زاد ډیر خان خلا
سره لدی چې د خصوصیدون کې د کورنۍ او څارویو د شیدو چای خوخوي خو تر دې ورسته یو پخار کې د شیدو چای کم پیدا کده. وحید الله زلان چې د صبرۍ د سیمې اوسیدون کې دی وایي
دا یو نو دستور رسم رواج دی چې په خصوص کې فعال کیږي. دا یو ښه پرسد دی او زمونږ لپاره دا یو ښه د ساتیری ځای دی. مونږ یو څو ملګري دلته راغلي او د دې ځای څخه خوند اخلو.
خیرګل چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي پخوا په ښارونو کې د دا ډول مناسب ځایونو اسانتیاوې نه وې.
موږ خو دومره سهولتونه نه وي. د فیس به زور د میشت څه پې دی اوس د پنځه دکانونه نه وي لاس دکانونه نه وي څومره خیر ورنه جوړ شوی دی. اوس خو ډېر الحمدلله ډېر ښه سهولت دی. ډېر ښه وخت تېرېدو دلته دی. نو سب آرام کې نه شب دی چای وچه مستي وکړه په مستي کې ګډله وکړه غوړي وکړه هر شی پیدا کړي.
د خوست تحفه په نوم د یوې نسبتا عصری چایخانه مسئول نظیر ویل په دې ځای کې د غواو د تازه شیدو چای لبنیات او نور خواږه شیان لري.
په نورو لویو ښارونو کې کابل کې نورو کې دغه چایخانه د پر زیات خدمت شوی او بهخه عصری جوړ شوی او په خصوص ښار کې یو چایخانه نه دغه پر مو په چایخانه کار باندې تمرکز وکړ. دلته سونی الوام جوړیږي چې مکتبه د بنو سره خلکو راوړه او یو شرفیرا ده او مستی وی چای وی شدی وی دغه کور د پرم خلک شدی وړي مزګر وخت کور د پرم خلک داس خلاص شدی وړي.
چایخانه چې د دې سیمې په لوی خارونو کې وګده مخینه لري د بندرونو ترڅنګ ډیر کله د روڼ اندو مخورو او سیاسيونو د بحثونو او تصمیمونو ځایونه پاتې شوی او خپل پخوانی ارزښت ساتلی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو او رای رازو د یو بل رپورت طرف ته. 2000 کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو د پای ته رسولو لپاره د هڅو یو بیساری کال و. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي خو تر اوسه یې د جګړې بل شوي اور نه دی سوړ کړی. اسدالله لودی نور تفصیل درکوي.
د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و.
Today is an historic day for the United States of America and the American people.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته تاریخي یاد کړه او ویل
We recognize America shouldn't fight in perpetuity in the graveyard of empires.
موږ دا در کړ چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدی ځای او هدیره کې ونه جنګيږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخ ته ولاړ شي.
پامپیو ویل ک طالبان په تړون کې شو ژمنو باندې ودرېږي 14 کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تړون ته خوښ وو او یو نوې پړاو یاد کړ.
د تاسو ټول راغلو ملمنو ته
د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تړون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله
او ټول ته مبارکی وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه و. د کار لپاره لس ځله د طالبانو مرکچان او د افغان ټبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لس پړاو خبرو ټول ټال 14 وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې دی کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بلاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر و د ناټو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zmuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darlode dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mlatar sar de adiko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nari walu tar garo sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke 2003 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz watakal shwa خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشي کوي. د دریځې امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادیدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4,000 نورو د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راوبلل شوه. د 2003 کال د اگست 8 نیټه و چې په همدې موخه کابل کې لویا جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کېدو نظر تاییدوي.
له دې غوښتنې سره هم مهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوی څپرکی پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشي کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی 80 ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2003 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغو خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 20 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري ورزو د دې خبری غړی اخري ریپورت طرف ته د 2020 کال د فروری پښپګشتمه په کراچۍ کې د کرونا لومړی پیښه حساب شو. له دغه وروسته دا وایرس د پاکستان زیاتره خارونو او سیمو ته ورسید چې په دغه دوران کې په لکونو خلک ناروغان کړل. حکومت وخت په وخت ټولبند اعلان کړل او تعلیمي ادارې دوه واري وتړلې. دغه وبایي حالاتو د خزو ژوند هم سخت متاثر کړل. په کورونو کې د دوی کارونه زیات شول او ټولنیز ژوند یې متاثر شو. خزو د حقونو خوندي ساتلو او د ادارو ترمخه په دغه دوران د کورنی تشدد پیښو کې هم زیاتوالی ولیدل شو. دا چې 2020 کال په پښتنو سیمو کې د خزو لپاره څنګه وو په اړه یې د فرخنده اسد دا رپورت واوري چې د سوابی ضلع د ایوي اوسیدونکو په غږ پیلیږي.
دا د سوابی ضلع یو اوسیدونکی زی پی بی دا چې وایي په 2020 کال کې کورونا وبا د ښځو ژوند ته ډېره متاثره کړې. نوموړی وایي لومړی خلکو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات نه وو او اوس د نورو غوندې دوی هم پر احتیاطي لارښوونو عمل کوي. خو د نوموړي په خبره د کورونا وبا له راتګ وروسته د ښځو ټولنیز ژوند تر ټولو زیات متاثر شوی دی. پاکستان کې د فبروري په میاشت کې د کورونا لومړی کیس رپورټ شوی و. له دغې وروسته د مارچ میاشت کې حکومت د سکولونو او دفترونو د تړلو اعلان وکړ چې ورسره سړي او ماشومان په کور شول او دا شان د خزو د کور کارونه زیات شول. د بلوچستان د ژوب یو اوسیدونکي پلوشارنا د دسمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل کورونا وایرس په 2020 کال کې د دوی په سیمو کې د خزو ژوند له کړاو سره مخ ک
کورونا له مخ کولان هم ول نو یو مصروفیت ول د دوی لپاره د انچونو لپاره کولان ولا د خلجان ول دغه بعد چې هغه بند ول هغه ګریلو ماحول د دوی لپاره ډیر تنگ ول. په یو چار دیواری کې دوی مخ کې هم اوسیدل د دوی بیا ډیر زیات بند ول هغه د کولان هغه یو دیار سی ول هغه هم د دوی خاتمه شو. موږ په علاقو کې سپمې دي تشدد هم زیات شول ماشي کم ول دي او د شدو لپاره ځینې پریشانیان هم زیات.
د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نوري نصیر چې په قبایلي ضلعو کې د ښځو پر ژوند د کورونا وبا پر اثراتو کار کوي د دسمبر پر 23 له مشال رادیو سره خبرو کې ویل په قبایلي ضلعو کې له وړاندې نه ښځې ډېرې مسلې لري او دغه وبا یې مشکلات لا زیات کړي دي.
ډېر سیریس ایشو راغلی دی هغه هم د ډومېسټک وایلنس دی او هغه د ښځو اکسسبيليټي ده. او په کووډ کې خو ډېر عجیب سچویشن دی. په کووډ کې چې کوم کار کوم لګي هغه صرف دا هیلپ نه چې ما تشدد شوی دی په کور کې سچویشن رواني چاږي کې د کووډ پیشنټس وی اوږي د پروټیکشن ضرورت دي چې کومې خزي په کور کې دي او بیمار ورته پروت دي نو خدمت لپاره خو کور کې هم خزه موجوده ده کنه بل څه خونیشته کنه.
روان کال د کورونا وایرس ته مخنیوي پاړه حکومت ته مارچ امیاش کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې وتړلې او وروسته د نومبر د 26 میناد تعلیمي ادارو د تړلو اعلان وکړ. په دغه دوران زیاتره غیر سرکاري تعلیمي ادارو خپل استادانو ته تنخواګانې ورنکړې شوې. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د یو غیر سرکاري سکول پرنسپل امرین بیبی مشال ریډیو توای په 2020 کال کې دوی د کورونا وایرس له وجې نه یوازې د ذهني پریشانۍ بلکې د مالی ستونزو سره هم مخ شوې دي.
نو به چې ما ډېر مشکلات شې وي کنه چې مونږ څه کوله مطلب هغه دا چې زه خپل خبره تر کوم کړه چې دا مونږ مطلب از د پرنسپل کار ته مطلب پور بوج په ما باندې کنه دا ته جوائنټ فیملی مطلب ځان د دې له فیملی نشته مطلب خو خبره نشو ده ټول هغه ځان په مشکله باندې گزاري کوي کنه.
د تکړه قبایلی خویاندو غیر سرکاري ادارې یو مشر شاهده شاه د دسمبر پر 23 مشال ریډیو ته وویل 2020 کال د خزو پر ژوند زیات منفی اثرات پرې باسلې دي.
ټول خلک په کور کې بند شو خزه سړی ماشومان نو هغه د وجې ډومېسټک وایلنس اوم زیات شو. ماشومانو د وجې په مندو باندې د کار بوج اوم زیات شو. بلدا چې جابز بزنس
او کاروبار دے کے ډیر زیات نقصان او شو خلک خلکو ته خاص کر دا ډومیسټک ورکرز چې دي نو اغه ته ډیر نقصان او شو او دا چې د کی پی خزی چې دي نو اغه د خې بد ډیر شوکی نه دي نو اغه معنی دا هر څه بند شو نو اغه د وجه سره ای کی یو غوسه او یو خفګان دي او پوزېټیو کې دا دي چې اغه ته ځان د پاره ډیر ټایم ملاو شو نو اغه ډیر خو اکټیویټیز شروع کړ لکه ګارډن Learning, cooking, knitting, sewing, writing, blogging, or vlogging, etc.
په پاکستان کې د خزو د حقوقو کارکونکو ادارې وایي سکهال د کورونا وایرس لوجه پر خزو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی او دغه د خزو ذهني صحت هم متاثر کړی دی.